بلکې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو یوې بلې پښتو خبری خپرونې ته شرغلاست. په دې خپرونه کې د تر پڅې خبری راپورونه درته لرو، خو مخکې تر دې چې راپورونه ته ورسو، زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. سرکه د مهمو خبرونو سرچې کې د یوې میرمنې او څلورو ماشومانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي نن د ننګرهار په موټر بم چاودنې کې وژل شوی دی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد یې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. او جرمني نن د دې هیواد د بیا یووالي دیرشمه کلیزه د کورونا وبا د خورېدو له کبله په مختصر مراسمو سره ونمانځله. د خبرونو تفصیل. د یوې میرمنې او څلورو ماشومانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي نن د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ په موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. ځایي چارواکي وایي لسګونه نور کسان په دې برید کې چې د شینوار ولسوالۍ په مرکز غنیخیلو ښار کې د ولسوالۍ ودانۍ مخ ته وسو ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې هم ډېره برخه یې ملکي وګړي دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې چې کوم ارقام لرو، پنځلس جسدونه روغتون ته لېږدول شوي دي او همداراز تر څلوېښتو ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د ځینو ټپیانو حالات هم نازک دی. په جسدونو کې متاسفانه دوه تنه ماشومان هم شهیدان شوي دي.
په همدې حال کې د کورونا یو چارو وزارت وین طارق آریان وایي دا چاودنه په داسې سیمه کې شوی چې یو جماعت ورته نږدې و او د ملکي وګړو پر وژل کېدو یې خوشینه شوډله. نوموړي دا کار د طالبانو د ډلې بلل دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او کوم بلې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد یې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. شغلی رحمان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال وایي ولسمشر رحمان د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر رحمان د نشه یي توکو ترهګرۍ او توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان چارواکو سره د همکارۍ خبره هم کړی ده. سلمی خلیلزاد په تاجکستان کې د هغه هیواد د ملي امنیت د دولتي کمیټې د مشر سید مومن یتیموف سره هم لیدلې دي. دغه کمیټه د پولو امنیت څاري. د افغانستان ولسمشر د پکتیکا د امنیه قومندان او د پدی ولایت کې د ملي اردو د لوا قومندان له دندې د لرې کېدو امر وکړ. محمد اشرف غنی نن یاد ولایت ته د سفر پر مهال له ځایي مشرانو او حکومتي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال وویل چې خلک له روان امنیتي وضعیت څخه ناراضه دي. ولسمشر د سمنوال نصر احمد عبدالرحیمزی او د جنرال رحمدل حیدرزی د ګوښه کېدو په اړه وویل ولسمشر زیاته کړه چې د دواړو امنیتي چارواکو د وړتیا تر ارزولو وروسته به یا په کوم بل ځای کې په دندو وګمارل سي او یا به یې تقاعد ته سوق کړي. ولسمشر نن سهار د پکتیکا د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ مرکز شرنې ته ورسېد. زموږ غلازه د راډیو اوري. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي شودلې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډله نومیږي ژغ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هوار لپاره دي هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله له 1990 کلونو راهیسې چې د آذربایجان په نګورنو قرباغ سیمه کې اوربند نافذ شوی وو د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام علیف د اکتوبر پر درېمه له الجزیره شبکې سره په مرکې کې ویلي چې د دغو درېو هیوادونو غواړي د نګورنو قرباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅې وکړي، خو په دې شرط چې د ده په خبره دا هڅې بېطرفانه وي. تر دې یوه ورځ دمخه د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د نګورنو قرباغ د جګړو د درولو لپاره د منسک ګروپ د غوښتنې هرکلی کړی. دغه راز ارمنستان د اکتوبر پر دوهمه ویلي چې لیواله دی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له لارې د دې سولې په خبرو کې ښکېل سي. داسې ویره ده چې د تېرې اونۍ شخړې په داسې جګړو وانه وړي چې سیمه ییز قدرتونه لکه روسیا او د ناټو غړي ترکیه پکې ښکېل سي. او جرمنی نن د دې هیواد بیا یوالي د شمکلیزه د کورونا او بعد خوریدو له کبله په مختصر مراسمو سره ونمنځله. تمه و د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د برلین جنوب ته په پوتسدام ښار کې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. میرمن مرکل د رواني اونۍ په سر کې پارلمان ته ویلي وو چې جرمنی په دې دیشو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. هغې ویلي چې هیواد یې توانېدلی د ژوندانه وضعیت په برخه کې د ختیځ او لویدیځ آلمان ترمنځ لوی توپیر تر ډېره راکم کړي. میرمن مرکل په دې اړه خوشحالي وښوده چې دا مراسم د دې په وینا تر هغه څه په ټیټه کچه منځل کیږي چې وړې دي. د وروستیو ټول پوښتنو پر اساس ډېری جرمنان په دې باور دي چې د بیا یووالي بهیر په دې هیواد کې لا هم نه دی بشپړ شوی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. نن شنبه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر میاشتې دریم. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. زلمی خلیزاد د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. بل خو د دولت مذاکره کوونکي ډله وایي چې ممکن نن له طالبانو سره یا سبا غونډه وکړي.
په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې.
لیبی خو د سولې خبرې تودې دي، د ناامنیو پیښې هم روانې دي. نن په ننګرهار کې یوه چاودنې نږدې 15 کسان ووژل. د صنعتکارو ټولنې ستونزې مو هم څېړلې.
3000 کسانو کارګرانو کار کاو په دې ځکه چې تقریبا 15000 کارګران موږ د لاس ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاس سره وړه واغه موږ د لاس ورکړو.
په بهرنیو راپورونو کې د امریکا لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي. حقیقت څه دی او تاندې څنګ دوا اونیز پروګرامونه د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. پایل لدې کوو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې دوشنبه ته رسیدلی او د افغانستان د سولې اړوند له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د تاجکي څنګ د خبرلانو په حواله د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په برخه کې د همکاري ډاډ څرګند کړي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو له مرکشي پلاوي سره تر لیدنې وروسته تاجکستان ته رسیدلی. د ازادي راډیو تاجکي څنګه وایي ښاغلي خلیلزاد د دغه هیواد له ولسمشر سره لیدلی او ښاغلي رحمان خلیلزاد ته ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د تاجکستان ولسمشر دغه شان ویلي چې دوی د افغانستان له لوري د سرحدونو په برخه کې د امنیت په اړه اندېښمن دي. تر دې وړاندې ښاغلي خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو په اړه ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتګ وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي چې دای سي د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوي د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکشی پلاوی له خزینه غړو سره هم جلا خبرې کړې دي. دا چې ښاغلی خلیلزاد په کومو مسایلو له دوی سره غږېدلی، د افغان حکومت د مرکشی پلاوی غړی شریفه زرمتی ازادي راډیو ته وویل
ډېر امکان شته چې نن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرف نه سره جلسه ولري. په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړي، ځکه ښځې اوس ډېرې اندېښنې لري د دې په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او په زمن کې د افغانستان د ښځو په لسکلنو لاسته راوړنو باندې صدا هم د ټولو ښځو غږ او سیمک تر دوی پورې په دوامداره توګه باندې را رسوو.
میرمن زرمتی وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي پای ته ژمن دي. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم بلې غړي فوزیه کوفي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د کاري اصولو او کړنلارې د جوړولو په برخه کې پرمختګ سوی دی. طالبان بیا وایي لا هم په پخوانیو مسایلو اختلافات سته. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د بین الافغاني خبرو پر کړنلاره لا هم هوکړه نه رسوي. بلخوا د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي بیا د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د اختلافاتو د حل په برخه کې د امریکا ټینګار او فشار د حل لار بولی
بین الافغانی مذاکرات او اساس بسوی از فکر کوم په حقیقت کې د لایسي چې امریکا یو څل رول ولوب وی طالبان او دولت افغانستان پر دې باندې کانی کې یو داسې تګلاره مخته یوسي چې نه د کابل کم ډیکلریشن یا کم تفهم نامه د امریکا سره نه هم د طالبانو موافق نامه د امریکا سره د خبرو بنیاد وکړي دا به څه څنګه نه وي مګر د امریکا رول چک نشته چې د باور فضا د بیرته رغول د لپاره کومک کوله
د سولې د بین الافغانی خبرو په کړنلاره کې د دوړو خو ترمنز د اختلافات ټکی کوم چې د طالبانو لخوا را برسېره سوی او افغان حکومت ورسره نه مني دوه دي په خبرو کې ستونزې باید د حنفي فقې پر بنسټ هواري سي او د خبرو اساس باید د امریکا او طالبانو ترمنز سوی هوکړوي فیروزه عزیزی ازادي رادیو کابل
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي په دوشنبه کې له تاجکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا ولایت نن سفر وکړ او په دې ولایت کې له ځایي خلکو سره د بیلابیرو پروژو د بشپړولو ژمنه وکړه خو په دې ولایت کې ځینو ژورنالیستانو او قومي مشرانو اعتراض کړی دی تفصیل د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان پراپور کې
ولسمشر اشرف غنی وروسته لاغې د پکتیکا د امنیه قومندان د لری کېدو وویل چې شارن ته د خپل سفر په ترڅ کې د قومي مشرانو ژورنالیستانو او مدني فعالانو له اعتراضونو سره مخ شو د پکتیکا قومي مشرانو او مدني فعالانو ولسمشر ته په دې ولایت کې د امنیت د خرابوالي د لویو لارو د تړل کېدو او د ټولګټو پروژو د نه عملي کېدو څخه شکایتونه وکړل ولسمشر غنی په شارنه کې د یو شمیر اعتراضونو له اوریدو وروسته وویل چې د پکتیکا د امنیه قومندان سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزی او د ملي اردو د لیوا قومندان به له دندو لرې کړي د پکتیکا خلک پر امنیتي چارواکو له دې کابل غوسه دي چې په خبره د دوی د بیا بیا غوښتنو سربېره په امنیتي وضعیت کې بدلون نه دی راغلی د دوی په وینا د ولایت غزیدلې عمومي لارې طالبانو تړلې او فرعي لارې د ماینونو له خطره ډکې دي د پکتیکا یو قومي مشر محمد خان کټوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا او غزنی ترمنځ غزیدلې لارې چې پوخ سرک ته د 500 کلونو راهیسې طالبانو تړلې او خلک له اوګدو او خمالرو تګ راتګ کوي د کټوزی په وینا له پکتیکا ګردېسته غزیدلې لوی لارې هم کندو کپر دي چې د دې لوی لارو تړل کېدو او خرابوالي په پکتیکا کې د توکوبای هم لوړې کړې دي
نه دی پکتیکا فلار نه دی غزنی فلار زړه ورت لای سي هر څوک لمای نه داریږي د طالب چ داریږي له حکومت چ داریږي لبل خو د پکتیکا ولایت په ټولو لسوالیو کې غزیدل لار طالب او د حکومت منځ خپل منځ جنجالو له وجه هیڅوک په تګ راتګ نه سکه ولای وخت نه ست لای مشکلات ورستر بل ډیریږي
ښاغلی کټوزی هم درنګ وویل چې ولسمشر د پکتیکا له خلکو سره تر دې مخکې ډیر ژمنې کړې و چې نه عملي کړي د دې ځای ولسونه نه هلي کړي دي د شنبه په ورځ په خرنه کې د پکتیکا د ولایتي شورا د رئیس په ګډون د ولایت قومي مشرانو او ځوانانو ولسمشر غنی ته د پوهنې امنیت روغتیا او بیارغونې په برخو کې شتاسون زی بیا ورياده کړې ولسمشر اشرف غنی یو اربیا شمنه وکړه چې تیر تیر وطن به جبران کړي د پکتیکا په هنتون د سنځو حل په دریو میاشتو کې د ځوانانو په ځنګړي ډول د نجونو په وسیله د خلی بستونو ډکول د اوبو بندونو رغول د امنیتي ځواکونو تشکیل زیاتوالی د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو په هدف د بودیجې پیدا کول سولې ته رسېدل او د ښځو غوښتنو ته ځان رسول یې هغه ژمنې وې چې ولسمشر یو ځل بیا د پکتیکا له خلکو سره په خپله وینا کې وکړې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ننګرهار چارواکي وای په شینوار ولسوالۍ کې نن په موټر بم چاودنې کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون نږدې 15 کسان وژل سوي دي په چاودنې کې چې غرمه وخت سوي تر 40 زیات نور ملکیان ټپیان سوي هم دي په ټولنیزو شبکو کې د دې چاودنې د صحنو زړه بوژنونکي عکسونه ډېر لاس په لاس کېږي سهار ګل امیرزای له جلال آباد په مستقیم تماس کرا سره دی امیرزای صاحب په دې اړه ستاسو سره نور جزئیات سوي
ولایتي چارواکو سره خاص ډول د ننګرهار د والي لویان سره په اړیکه کې شو. هغه وویل چې په داسې چاودنه کې چې نن 12:00 او 20 دی کې د غني خیل ولسوالۍ مقام ته څیرمه شوې ده. دلته یو ډول ډلهیز برید کوونکي وو، یو څو تنه چې هغوی غوښتل موټر بم چاودنې نه وروسته د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي، خو د ځایي پولیس سره په جګړه او په مقاومت کې بوخت شول او له منځه یوړله. په دغه برید کې نو 240 تنه ټپیان شوي دي چې سپین ګیري او ماشومان پکې شامل دي، او همداراز نورې څه امنیتي سرتیري هم په دغه کې شته، خو کره معلومات یې ورنه کړل. یوازې مجموعي شکل باندې 340 تنه د ټپیانو ویلي دي.
دلې چارواکي څه وایي چې دا حمله به چا کړې وي؟ وسلولو طالبانو که هغه وسلول چې د داعش غړي بلل کېږي؟
دوی یوازې د ترهګرو نوم ورکړی چې یو څو تنو ترهګرو دغه برید کاوه، واضح کړی نه چې دغه ترهګر د دوی په وینا څه ډول دي یا څوک دي. خو یوازې بله خبره دا ده چې تر اوسه هغه مسؤلیت هم یا کوم چا په غاړه نه ده.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، په ټولنیزو شبکو کې د دې چاودنې د صحنو عکسونه لاس پلاس کیږي. عکس العملونه څه دي هلته د فعالانو او د ځایي خلکو؟
ډېر زیات یو ډول اندېښنې راوچتې کړي دي دغه برید سره، او کسان چې نږدې امن او کراري د شینوارو په دغه ساحو کې رامنځته شوي وو، خو دغه برید سره یو ځل بیا د خلکو تشویشونه راوپارول. کسان هملته د سولې خبرې بین الافغاني ناسته روانه ده، او دوی یعنې په دغه خبرو باندې یو ډول بې باوري ښایي او اندېښنمن دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال وچر په ننګرهار کې د نننۍ چاودنې حال راکوه. په دې چاودنې کې د یوې او ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون نږدې 15 کسان وژل سوي دي. چارواکي وایي په ځینو نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمېر 14 دی. په چاودنې کې چې غرمه وخت سوي تر 40 زیات نور ملکیان ټپیان سوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د صنعتکارو ټولنه وایي خصوصي سکتور ته د حکومت نه پاملرنه د دې سبب سوي چې شاوخوا 15,000 کسان بیکاره سي. د دې ټولنې غړو خبرداری ورکړ کې د برېښنا ستونزې حل نسي، خپلې ټولې فابریکې به په هیواد کې وتړي. د برېښنا شرکت هم په دې اړه سپیناوی لري. تفصیل له خاطر پردیس نه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د هواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي
43,000 کسانو کارګرانو کار کاوه، په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاسه ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاس ته راوړ، هغه موږ د لاسه ورکړو. بیا درې ساته برښنا سره هیڅ نکینو. زموږ خاص غږ په جناب رئیس جمهور دی، یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران به راغړو په دې پارک صنعتي کې، او دوی ته به کانفرنس ورکو تاسو په مخ کې، او جناب رئیس جمهور ته به چې دا د فابریکې چې موږ بند کړل دا د بند برګ دی ویسه، ریاست جمهور ته ویسه پارک صنعتي قطع کني په خپل قطع کو چې نشي ورکول، ځکه موږ مجبورې کو چې قطع کو.
خغلی صافي وای کړي دوی د برښنا ستونزه هوار شي، خصوصي سکتور کولای شي د کورونا په بحراني حالت کې خپل توانونه بیرته جبران کړي. افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشان د صنعت ملي پارتر عنوان لاندې د وی طرح جوړیدو خبره هم وکړه. د مسولینو په خبره دوی په دې طرح کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکه غوښتنه کړي. د دې ټولنې مسولین وایي که جمهور رئیس دغه طرح منظور کړي، لمخې به په لومړي پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 315 میلیونه ډالره پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرح عمل کېدو سره به په ودانیزو، روغتیایي، ماشینري، خوراکي او داسې نورو برخو کې سترې فابریکې جوړې شي. دغه ټولنه دغه شان وایي د طرح عمل کېدو سره شاوخوا 15,000 کسان ته د کار زمینه هم برابرېږي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ریاست جمهوري نظر راواخلو، خو بریالي نه شو. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برېښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برېښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برېښنا ورکول کېږي. د کابل د برېښنا ریاست رئیس وحید الله پوپلزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مطابق تفاهمنامه پارکای صنعتي از
موږ له صنعتي پارکونو سره یو هوکړه کړې وه چې له مخې موږ دوی ته سهار له 5 بجو څخه مازدیگر تر 15 بجو پر برېښنا ورکو چې اوس مهال هم ورکول کیږي. خدا چې زموږ امکانات کم دي، شاوخوا 200 میگاواټ برېښنا وارداتي لرو او شاوخوا 100 میگاواټ خپله تولیدوو. برېښنا شرکت یوازې د انرژي له کمښت سره مخ دي او هغه انرژي چې موږ یې لرو هغه په مساویانه ډول ویشو.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د برېښنا په برخه کې د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم دوی له حکومت څخه د برېښنا پر دوی د مالیې د کمیدو او د صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره د ځمکو د ویش په برخه کې غږ پورته کړی، خو د دوی په خبره چې تر اوسه یې ستونزې پر ځای پاتې دي.
د خاطر پردیس راپور مو واورید. ولسی جرګې اداري هیات یې ور بیا له جمهوري ریاست څخه غواړي چې کابینه دې په رسمي توګه د باور رایې اخیستو لپاره ورمعرفي کړي. جمهوري ریاست که څه هم تازه څرګندونې نه دي کړي، خو څلوېښت ورځې مخکې ارګ ویلي وو چې کابینه به تر بشپړېدو وروسته ولسی جرګې ته معرفي کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
لا یبې میاشتې زیات وخت شو چې د افغانستان د حکومت د کابینې لیست بشپړ شوی، خو ولسی جرګه وایي چې په رسمي توګه تر اوسه کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره دوی ته نه دي معرفي سوي. د دغه جرګې لومړی منشي اسدالله شاهباز د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له ارګه وغوښتل چې کابینه دې دوی ته معرفي کړي.
زمنګ هله داد له حکومت نه او تاکید هم داد او بار بار هم تماس سره نیولای، خو دوی وایي چې دغه هفته او دغه هفته امیدوار یم چې زرته زره د کابینه موږ ته معرفي
کړي. ښاغلی شهباز زیاته کړه، یوه میاشت وړاندې کله چې کابینه بشپړه سوه او نوماند وزیران اړوندو وزارتونو ته معرفي کېدل، د اسنادو یوه یوه کاپي یې ولسی جرګې ته لیږل سوي چې د ولسی جرګې کمیسیونونو یې د اسنادو د څېړلو کار نږدې بشپړ کړی. وروسته له هغې چې د جمهوري ریاست تېر انتخابات جنجالي سول، د روان مریز کال د غوايي میاشتې په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه وسوه. د لاستیک سوي هوکړې پر بنسټ عبدالله عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا مشر سو او د کورونا چارو وزارت په ګډون یوولس مهم وزارتونه او ورکړل سول. د ولسمشر غني له لوري کاندید وزیران لا پخوا معرفي سوي وو، خو په هوکړه کې عبدالله عبدالله ته په برخه کې رسیدلي وزارتونو ته کاندید وزیران د وږي میاشتې په یولسمه معرفي او د سرپرستانو په توګه یې کارونه پیل کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت وزارت نظر واخلو، خو له ژمنو سره سره بیا هم څوک خبرو ته چمتو نسول. د قانون له مخې د افغانستان په ادارو کې باید سرپرستان له دو میاشتو زیات وخت پاتې نه سي، خو اوس چې د محمد اشرف غني د لوړې له مراسمو دا د له او میاشتو زیات وخت اوړي، له هم ټوله کابینه د سرپرستانو په توګه دندې پر مخ وړي. ولسی جرګه وایي چې په وزارتونو او نورو ادارو کې سرپرستانو د حکومت اداري چارې ټکنۍ او جنجالي کړې او کارونه سم پر مخ نه ځي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان ولسی جرګه ارګ نه د کابینې د ورمعرفي کېدو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم په وار وار دې ته ورته غوښتنې کړې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټول ټولګینن په بشپړ ډول پرانیستل سول. د پوهنې وزارت له زده کوونکو غوښتنه کړې چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې وساتي. خان محمد سیند راپور ورکوي.
لشپګ مېشتنی ځند ورسته د دولتي ښوونځیو لومړی نتر لسم ټولګي پورې د زده کړو پیل په افغانستان کې سکل خونځي د کورونا وایرس د خبرېدو لامل په ځند سره پیلېږي. مخکې تر دې د وګیا سمبلې د میاشتې په لومړۍ نیټه د خصوصي خونځیو د ټولو ټولګیو، خو د دولتي خونځیو یوازې د یولسم او دولسم ټولګیو درسونه پیل شوي وو. په افغانستان کې نور کلونه په پلازمېنه کابل او اکثر ولایتونو کې د تعلیمي کال پیل د حمل د میاشتې په دوهمه نیټه کېده. زده کوونکي خوښ دي چې درسونه پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کښېني، خو د کرونا ویره اوس هم ورسره ده. د بی بی مهرو د هلکانو د ښوونځي دوه تنه زده کوونکي ساحل او وصال وایي:
ډېر خوشحاله یو، ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید په هره چوکه کې یو نفر کښېني او خپل تجهیزات ولري د کرونا په اړه. زه خو در سره ډېر علاقه او مینه لرم.
درس مې وایه او زده کړې مې کولې د خپل مکتب په اړه. خوشحاله چې زده کړه وکړو، ډاکټران شو، هغه شو، علیمان شو. سکینار یو سم کلاس لسره فرق کښېني چې کرونا دوام ونه کړي.
د دغه خونزی مدیر انارګل سمیمی ازادي راډیو ته وویل د خونزی ادارې د خونزی د پایل لپاره مخکله مخکې تیاری درلوده. خونکو نوی محل ویشونه جوړ کړي او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوي دي.
تاسو نن وینئ چې منظم شاګردان روان دي خپل مکتب ته، هیڅ مشکل نشته. تقسیم اوقات د مخکې نه ورته آماده شوی و. مکتب په رسمي ډول باندې نن شروع شوی دی، اول سم نه تر لسمه پورې او یولسم او دولسم خو مخکې لدې نه هم شروع. ماسک او د شاګردانو حفظ صحې ته توجه، اوبه صابون، دا شیان ورته موږ آماده کړي دي که تشناب ته ځي بیس ته وروسته راځي خپل لاسونه مینځي، او استادان هم توجه کوي د شاګردانو حفظ صحې ته.
د خاغلی سمیمی په خبره زده کوونکي به د نوي پروګرام له مخې هر ورځ په درسي وختونو کې ښوونځي ته راځي. د ده په خبره لومړی وخت د سهار له 2 بجو نه تر لس نیمو، دوهم له لس نیمو بجو نه تر 2، او درېم یې له 2 بجو نه تر 5 پورې دی. د افغان حکومت د کابینې د پریکړې او د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ د میزان 12 د دولتي ښوونځیو د ټولو ټولګیو د پیلېدو ورځ ټاکل شوې وه چې نن عملي شوه. د زده کوونکو کورنۍ وایي د ښوونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلفې دي چې د اولادونو پاکۍ او روغتیایي حالت ته ډېر پام وکړي. حاجی محمد زمان چې ښوونځي ته یې خپل اولادونه بدرګه کول ازادي راډیو ته وویل،
امیر وظیفه دغه ده، هغه ماسک او کمر شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه وله باید په کور کې وګنډي، وله واخلي، وله ورېکي. کور ته چې کله بېرته راځي د هغو روغتیا حالت باید وګوري، نو بېځای خوړلو څښلو ته باید مخه ونیسي، او لاسونه او پښې او خپلو په صابون باندې او په اپونی موادو باندې وله هغه باید وینځي.
د پوهنې وزارت ویاند نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري. نوموړي وایي چې د ټولو ښوونځیو مسؤلینو ته سپارښتنه شوې چې د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي ته له پخوا څخه زیاته پاملرنه وکړي.
حضوري برنامه کې موږ یو رهنمو او لارښود چمتو کړی دی چې دا لارښود موږ ټول ولایتي رئیسان او همکاران ته رسېدلی دی. د عام روغتیا وزارت سپارښتنې دا و چې زده کوونکي باید د ماسک څخه کار واخلي او له بل سره د نږدې کېدلو ډډه وکړي. موږ دا توصیهګانې د معلمینو له لارې تر هغه مهاله د زده کوونکو ته تکرار کوو چې په یو عادت مبدل سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس په دغه هیواد کې د کرونا وایرس کم شوی، خو ټینګار هم کوي چې کورنۍ، ښوونځي، پوهنتونونه او دولتي ادارې دي د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هر وخت تیار اوسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته تر دې چې په کورونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د اخته کېدو خبر تایید سو، د ګڼو نورو جګپوړو چارواکو په منځ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. اسمت څاروان تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایرس اخته شوی پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنگتن د باندې یو پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهوری پال ګوند د غړیو په منځ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ترامپ داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کورونا وایرس اخته شوې او د مسئلې د حکومت د جګپوړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهوری پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام ټیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کورونا ټیسټ پرون مثبت وخوت او وویل شول چې دواړه به لس ورځې قرنټین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په 16 د سترې محکمې د قاضي امیکانی بارت د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ او روانه اونۍ له بارت سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسانې هم په کورونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفي و. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی و د کورونا معاینې وښوده چې منفي ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ټرمپ او د ده د میرمن ملینا ټرمپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکدانل چې د جمهوری پال ګوند د ملي کمیټې مشره ده کورونا مثبته وخته. داسي اوازي دي چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کورونا ویروس له خپرېدو سره مرسته کړې، ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خیژي، خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کورونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن، لوی څارنوال ویلیام بار او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کورونا هم منفي ده.
د سنت څارنوال له دې راپور سره 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د یوې میرمنې او څلورو ماشومانو په ګډون 14 ملکي وګړي او یو امنیتي سرتیری نن د ننګرهار په موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. ځایي چارواکي وایي لسګونه نور کسان په دې برید کې چې نن د شینوار ولسوالۍ په مرکز غنیخیلو ښار کې د ولسوالۍ ودانۍ مخته وسو ټپیان شوی دی. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې دا چاودنه په داسې سیمه کې شوی چې یو جماعت ورته نږدې و او د ملکي وګړو پر وژل کېدو یې خواشینی وشو ده. نوموړی دا کار د طالبانو د ډلې بولې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او کومې بلې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد یې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی رحمان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال دا خبره نن کړې ده. د افغانستان ولسمشر د پکتیکا د امنیت قومندان او په دې ولایت کې د ملي اردو د لواء قومندان د دندې د لرې کېدو امر وکړ. محمد اشرف غنی نن د یاد ولایت د سفر پر مهال له ځایي مشرانو او حکومتي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال وویل چې خلک روان امنیتي وضعیت څخه ناراضه دي. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نښه ښودلې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډله نومیږي غږ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او جرمني نن د دې هیواد د بیا یووالي 10مه کلیزه د کورونا وبا د خورېدو له کبله په مختصر مراسمو سره ونمانځله.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید. د نن ورځې سپورتي خبرونه ناجي سپیڅ خبرې.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په هرات کې د بوکس ټاکنیز سیالۍ نن پیل شوې. د هرات د بدني روزنې ریاست فنی مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د ورزش ادارې په مرسته د اتیا لوبغاړو په ګډون د سولې جام تر نامه لاندې په دریو کټګوریو کې ترسره شوې. د ښاغلي ضیاء په خبره د غلوبو هدف دویمې کټګورۍ ته د غوره سیرو ټاکل دي. نوموړي دغه راز وویل د لومړۍ کټګورۍ سیالۍ به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. دا لوبې به یوه اونۍ دوام وکړي. د بامیان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو اتل ولی ماما نجف لوبډلې په خپل نوم کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینین ازادي راډیو ته وویل د غوره لیګ دغه سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ له تیرو دوو اونیو راهیسې پیل شوې وې. په یادو سیالیو کې بندي امیر دویم او ذوالفقار دریم مقام خپل کړ. په دې اړه جوړ شویو مراسمو کې غوره لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. او د اروپا تر ټولو د نامتو فوټبال لیگ پچاچونه ترسره شوه. د چمپیونز لیگ د اروپا د اتلانو فوټبال لیگ پچاچونه په سویس هیواد کې ترسره شوه چې 12 کلوبډلې په اتو بیلابیلو ګروپونو وویشل شوې. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ شپږ شپېتم پړاو د روان اکتوبر میاشتې په 16 نیټه پیلېږي او د راتلونکي 2021 میلادي کال د می میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام کوي.
همدرد له پکتیکا په خپل سمس کې لیکلي ګومان منی کېږي ولسمشر غنی چې کومې ژمنې کړي پر ځای کړي. ګل محمد عزیزی د هلمند له ګریشن لیکلي په قطر کې د سولې خبرو له ځنډ سره په هلمند کې سختې جګړې روان دي. عبدالواحد مدقق له لوګره حکومت د بیان د ازادي دفاع هم کوي او سانسور هم خپل کوي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي ټولو افغانانو سترګې د دوهې خبرو ته نیولې خو خبرو ورو او مختدزي دواړه خواوې دي رسمي خبرې پیل کړي. او بشیر حبیبزای له ازریلی کې باید هغه شاګردان چې مکتب ته ځي اسکه وکړوي. د اونیزو پروګرامونو تر پایل مخکې ناجیه صفی د کابل چاپ ورسپانه ته کتنه کوي.
8 ورسپانې د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې له آذربایجان د افغانستان په ملاتړ انتقاد کړی. په سرمقاله کې راغلي کله چې افغانستان خپله د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، د افغانستان ملاتړ په څه معنی؟ ورسپانې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په روانه جګړه کې له آذربایجان د افغانستان حکومت ملاتړ د خندا وړ بللی او د دغه هیواد ملاتړ لامل یې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او آذربایجان ولسمشر الهام الیف ترمنځ شخصي دوستانه اړیکې یادې کړي. سرمقال لیکونکي د دې ملاتړ بل دلیل د لاجورد لاره ګڼلی چې یوه برخه د آذربایجان له خاورې تیریږي، خو لیکلي چې له دې لارې تر اوسه د افغانستان یوه محموله تیره شوې چې اقتصادي ارزښت یې دومره